The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
Assalamu alaikum kadarmana aurudunko yawari bia stadi masai da The Voice of America Diva Radio da نن د جمعې ورځ کال 2018 د جون د میاشتې 13 نیټه ده. وخت سعودي په کوټه کې د سهار 8:30 او کندهار کې 8 بجې او دلته واشنگټن ډي سي کې د جون د میاشتې 9:30 نیټه ده او د شپې 11:30 بجې دي. زه نصیر احمد کاکړی مو په مرګ ګرځوم تر دې اوس مهاله د مهمو خبرونو سرچکو ته. د ناتو ائتلاف او افغانستان ته د 3000 عسکرو په لیږلو موافقه کړې. د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتیس وای امریکا او ناتو له افغانستان څخه په وتلو کې تعزله کړې وه. د افغانستان پولې ته نږدې قبایلي سیمه په چنار کې د تېرې جمعې د ورځې د ځانمرګي بریدونو په ضد نن اتم ورځ هم احتجاج دوام لري. احتجاج کوونکو د وزیر اعظم نواز شریف مالی مرستې رد کړي او له شپږو مسلمان اکثریتي هیوادونو څخه د خلکو امریکا ته د راتګ په اړه نوي شرطونه له نن څخه عملي سوي. او سم د دې خبرونو تفصیل. د ناتو ائتلاف په افغانستان کې د خپل پوجي عملیاتو د ختمولو دوه کاله وروسته په ډېر رضا سوی چې د افغان عسکرو د تربیې او همکاري لپاره خپل نور عسکر افغانستان ته ولیږي. دغه پریکړه د ناتو قمندانانو لخوا د هغه خواست وروسته سوی چې دوی وغوښتل افغانستان ته دې د عسکرو د روزنې لپاره 3000 نور عسکر ولیږل سي. په دغه شمیر کې د امریکا لخوا د لیږل کېدونکو عسکرو شمیر نه دی شامل. د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتیس ویلي د امریکا او ناتو ائتلافیانو له اړخه له افغانستان څخه د پوجونو په ایستلو کې تعزله سوې ده. هغه ویلي جنګ به جاري ساتي او له دې ویلو څخه یې ډډه وکړه چې دا جنګ به تر څو دوام ولري. د افغانستان پولې ته نږدې قبایلي سیمه په چنار کې نن اتم ورځ هم د غبرګو ځانمرګي بریدونو او د امنیت د نستوالي په ضد احتجاج دوام لري. هلته د تېرې جمعې په ورځ غبرګو چاودنو کې تر اتیا زیات کسان ووژل سو او په لسهاو نور ژوبل دي. ځایي خلک وایي له بریدونو وروسته په احتجاجي لاریون کوونکو امنیتي ځواکونو ډزې هم کړي او لږ تر لږه څلور کسان یې وژلي دي. احتجاج کوونکي وایي حکومت د پښتنو ژوند او د هغوی مرګونو ته هیڅ اهمیت نه ورکوي. د پنجشنبې پر ورځ وزیر اعظم میا نواز شریف د پاړه چنار په پیښو کې وژل سوو کسانو و کورنیو ته په سړي سر د لس لکه روپیو د ورکولو اعلان کړی و. خو د پاړه چنار خلکو دغه مرستې د پښتنو سره یوه ټوکه بللې. د پاکستان د کورنیو چارو مرکزی وزیر چودري نثار یو ځل بیا د هغه کسانو په ضد د سختو اقداماتو امر ورکړی چې په ټولنیزو رسنیو د ده په وینا فرقوي کرکې ته وده ورکوي. چودري نثار د امر وروسته له هغه ورکړ چې ټولنیزو رسنیو لکه فیسبوک او ټویټر باندې په مرکزی حکومت او امنیتي ادارو باندې نیوکې کېږي چې د پاړه چنار په غبرګو ځانمرګي بریدونو کې د وژل سوو کسانو له کورنیو سره مرسته نه کوي. په یوه وخت کې په کوټه کې یو خبریال ظفرالله اڅکزی هم د فدرالي تحقیقاتي ادارې لخوا نیول سوی دی چې په خپله پاڼه یې په امنیتي ادارو نیوکې کړې وې. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ به راتلونکې اونۍ په جرمني کې د روسیې له صدر ولادیمیر پوتین سره لیده کاته کوي. دا به د دغو دواړو مشرانو لومړی مخامخ ملاقات وي. سپینه ماڼۍ او کرملن دواړو د پنجشنبې په ورځ اعلان وکړ چې دواړه مشران به د جولای په 8 او 8 نیټه د 6 شتمنو هیوادونو سرمشریزې غونډې په څنډه کې یو له بل سره لیده کاته کوي. ملګرو ملتونو د پنجشنبې په ورځ ویلي ایران له نړیوال قوتونو سره د خپل اټومي پروګرام په اړه لوزنامې باندې عمل کوي. خو د امریکا استازی نیکی هیلی وای داسې نه ده. امریکا له نن څخه د شپږو مسلمان اکثریتي هیوادونو څخه د وګړو و امریکا ته په راتګ نوي شرایط عملي کړي چې له لورې به یې د ایران، لیبیا، سومالیا، سودان، شام او یمن څخه هغه خلک امریکا ته راتللی سي څوک چې د خپلې کورنۍ نزدې غړي یا کاروبار دلته ولري. دغه قواعد د پنجشنبې د شپې د ځایي وخت له 8 بجو څخه عملي سو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت و تایوان ته د 1.4 میلیارد ډالر وسلو د خرڅولو منظوري ورکړې. د وزارت ویاند وای ټرمپ انتظامیه د پنجشنبې پر ورځ کانګرس ته د دې خبر ورکړی و. په فرانس کې پولیس وایي هغه کسې نیولی چې پیرس ته نږدې یې د ماجد د باندې په خلکو د موټر خیزولو هڅه وکړه. دغه پیښه چې د پنجشنبې پر ورځ رامنځته سوې پکې څوک ژوبل سوي نه دي. پولیس وایي موټروان ونه توانېدی چې د ماجد شاوخوا لګېدلي بندیزونو څخه واوړي. او په داسې حال چې د داعش وسلوالې ډلې څخه د موسل ښار بیرته نیولو ته یو څو ورځې پاتې دي. عراقي ځواکونه ویلي دوی به ډېر زر هاویجا کې هم د دغه ترهګرۍ ډلې په ضد عملیات پیل کړي. هاویجا په هغه هیواد کې د داعش اخیری ټینګ مرکز دی.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو د ګلاو قدرمن اوریدونکو سهارنۍ خبری خپرونه تل واشنگټن ډی سي څخه غواړی استا او اوس مو پام راګرځو ریپورټونه ولوري ته. د ناټو ائتلاف په افغانستان کې د خپل پوجي عملیاتو د ختمولو دوه کال وروسته په ډیر زاسوي چې د افغان عسکرو د تربیې او همکاري لپاره خپل نور عسکر افغانستان ته وولېږي. هم په یوه وخت کې د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتیس ویلي د امریکا او ناټو ائتلافیانو له اړخه افغانستان څخه د پوجونو په ایستلو کې تعزیل سوي و. تفصیل رحمان بنری په دې رپورت کې راکوي.
د امریکې د دفاع وزیر جیم ماتیس ویلي دي امریکې او د هغې ناټو ائتلافیانو د افغانستان نه د خپل ځواکونو پر وښکو کې تادی خودلې ده، خو هغه وایي هلته جګړه لا ختم نه ده. البته جیم ماتیس د دې جګړې د ختمېدو نیټه هم نه ده خودلې. هغه وایي که شاته وکتل شي نو داسې معلومیږي چې موږ ډېر پتا دی سره د افغانستان نه خپل ځواکونو را وښکو کې د هغې شمېره کمه کړې ده. هغه د ناټو د دفاع د چارو وزیرانو د سلام مشورې نرستو یو خبری غونډې ته دا خبرې کولې. بلې خواته ناټو په افغانستان کې د خپل پوځي عملیاتو ختمولو دوه کاله وروسته په دې راضي شوې ده چې د افغان عسکرو د تربیې او همکارۍ لپاره خپل نور عسکر افغانستان ته ولېږي. دغه فیصله د ناټو کمانډرانو لخوا هغه خواص وروسته شوې ده چې دوی غوښتل افغانستان ته د عسکرو تربیې لپاره 3000 اضافي عسکر ولېږل شي. په دغه شمېره کې د امریکا لخوا لېږل کېدونکي 4000 عسکر نه دي شامل. د ناټو سیکرټری جنرل جینز سټولنبرګ نن د پنځشنبې یا زیارت پر ورځ په برسلز کې ناټو د دفاع وزیرانو د غونډې وړاندې ویلي دي 45 غړو هیوادونو لوس کړی دی په دغه لړ کې به مرستې کوي او تمه یې څرګنده کړې ده نورې ژمنې یا لوزونه به هم وشي. برطانیې ویلي دي دوی به د دغه مقصد لپاره د 100 پورې غیر جنګي عسکر لیږي. د برطانیې د دفاع سیکرټر مایکل فالن په برسلز کې خبریالانو ته وویل د دوی نه مرستې غوښتل شوې دي او دا خبره مهمه ده چې اروپا د دغې ځواب ورکړي. د برطانیې د دفاع سیکرټر زیاته کړې ده په افغانستان کې ترهګر ډلې اوس هم فعال دي او دغه ډلې د دوی او د غربي اروپا لپاره خطر دی. اروپایي هیوادونه او کینیډا لا هم د امریکا دفاع سیکرټر جیم ماتیس لخوا د امریکا ځواب ته په تمه دي. امریکایي مشرانو تر اوسه پورې په ښکارا د خپلو عسکرو د شمیرې په اړه سندي ویلي. د امریکا د ګډو ځواکونو مشر جنرل جوزف ډنفرډ روانه اونۍ په افغانستان کې د امریکایي کمانډرانو سره لیدکاته کړې دي چې معلومه کړي دوی کوم قسمه پوځي مرستو ته اړتیا لري. د ناټو سیکرټری جنرل ویلي دي د اضافي عسکرو مطلب دا نه چې ائتلاف به د طالبانو او نورو تندرو ګوندونو په ضد جګړه کې برخه اخلي. هغه لیسټونبرګ زیاته کړه ناټو غواړي د افغانانو په جګړه کې مرسته وکړي چې دوی د خپل هیواد د امنیت پوره ذمواري واخلي. د خپلو خبرو په مهال د ناټو سیکرټری جنرل دا خبره منلې چې په افغانستان کې اوس هم یو شمیر ستونزې لکه تشدد او نارامي شته دي. د افغانستان د دفاع وزارت نائب بیان محمد راد منیش د ناټو دغه فیصله ستایلې ویلي دي افغان عسکرو ته د درنې وسلې کارولو او هوایي پوځ لپاره د تربیې ضرورت وو. هغه ویل هیواد یې د ترهګرې په ضد روانه جګړه کې تر ټولو وړاندې ولاړ دی.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو د قدرمن اوریدونکو تاسو د ناټو ائتلاف دغه رپورټ واورېدی چې او افغانستان ته په نور پوځیانو لیږلو باندې موافقه کړې ده او امکانات دی چې 3000 نور عسکر افغانستان ته ولیږي. په دې اړه زموږ همکار رحمان بنری د امریکا په نیویارک د ژورنالیزم د پوهنتون استاد جهانگیر خټک سره یو مرکه کړې ده او ځینې پوښتلې دي چې دغه اضافي ځواکونه چې افغانستان ته لیږل کیږي د داعش په ضد جګړه کې به څومره مرسته وکړي. پام راګرځو هم دغه مرکه ته.
د امریکې ترامپ حکومت هغه ستراتیژي حصہ ده چې کم درلاندې هغه اول خدا اعلان کړی و چې موږ به نوی پالیسی راولو. هغه پالیسی را روانه ده، لہذا دا د هغه پالیسی حصہ خو کې دی چې خو پالیسی نه ده. البته دا ضرور ده چې ناټو باندې د امریکې فشار دا او شروع نه چې تاسو چې چې کم د امریکای مختلف نړۍ کې مختلف ځایونو کې په خصوصي توګه افغانستان کې چې کم جنگ کې د امریکای ککړ دی پکې هلته لاس دی هلته لګیا دی جنګیږي هغه کې ناټو چې کمه ملګرتیا او ملاتړ دی هغه کې اضافه پکار ده اگرچې ناټو ډېر هیوادونه داسې وو چې هغه د دې خلاف وو یعنی نور پوځونه لیګلو خلاف وو مثلا کینیډا اوس پورې اعلان نه دی کړی چې هغه نور پوځونه لیږي او کنه او چې نور هیوادونه دي هغه د طرف هم لا سوالونه اوچتي کی چاې هغه د سمره لیږي
د امریکای د دفاع اوسنۍ وزیر چې تاسو ډونالډ ټرمپ ته انتظامی خبرو کړه جیم میټس هغه نن په ناټو کې چې کړه تقریر کو هغه تا خبرو کړه چې د افغانستان د ځواکونو پر اوښکو کې تادی خودل شوی دا د پالیسۍ بدلون اعلان دی
زما په خیال دا یقیني توګه باندې د پالیسۍ بدلون اعلان یعنی اشاره ضرور ده ځکه چې چونکې جنرل میټس خپله په افغانستان کې پاتې شوی دی هغه ته هلته حالاتو مکمل پته ده چې څه قسم ته حالات دي او هغه د طرفه چې کله دا بیان راځي نو د ته ډېر اهمیت ورکول پکار دی اور سره دا هم چې افغانستان امریکا اوزی بنا دا خو بالکل واضح کړل چې را روان سو کلونه نه کلونه کې به افغانستان نه اوزی ځکه چې د امریکای کې دنه دا سوچ اوس مسلسل دیاتیږي لګیا دی چې کا افغانستان امریکای لاس ورستو کول کنن جنرل میټس دې طرف ته اشاره هم وکړل نو هغه سره به الته کې چې کم حالات دي هغه به نور هم خراب شي امریکا به هیڅ کلم دانه غوړي چې د خپل تاریخ اټولو کې لوی جنگ په داسې طریقه باندې پری دی چې کوم ځای کې ټوله نړۍ ته به دا تاثر ملایوي کې چې دا جنگ به کې وبېل
نو
باندې د خیال چې امریکا به دته تیاری
اوس خټک سیب تاسو خبره کوله په افغانستان کې نړیوالو نن اعلان وکړ د افغانستان سره به ولاړ وي اضافي ځواکونه هم لګي خپل په افغانستان کې سیاسي اختلافونه هم زیات دي لیدل کیږي او هلته نور چیلنجز سدي خپل د افغانستان لپاره او د نړیوالو لپاره بدغه چیلنجز کم کم وي
ګوري یو دوه درې شیزونه باندې ذهن کې اوساتي اوله خبره خدا دې چې کله امریکا او ناتو دا اعلان وکړي چې موږ نور څه وکونه لیګونه دې دا مطلب نه دی چې دا پوزونه وزي او طالبانو خلاف به راه راست جنگ کوي بلکې هغه به د افغانستان پوز تیاری اوله خبره خدا دې دویمه دا ده چې په نړۍ کې عمومي توګه باندې په خصوصي توګه په غربي هیوادونو کې او په امریکا کې دننه دا تشویش ورځ تر ورځ زیاتېږي لکه تاسو ذکر کړلو چې امریکا په افغانستان کې دننه چې کم سیاسي تقسیم دی هغه ډېر زیات شوی دی هلته کې چې کم خلکو حکومت خلاف یا حکومت کې دنده چې څومره غړي دي د حکومت هغه کې چې کم اختلاف دی هغه عمومي توګه باندې د جنگ لپاره نقصان دی دی اور سره دا چې په حکومت کې دنه چې کم کرپشن دی هغه باندې هم ډېر ګوتې اوچتېږي ورستو ورځو کې چې کله ناټو افغانستان لپاره نوی امداد اعلان کولو نو هغه وخت کې هغه دا ویلیو چې افغانستان حکومت ته موږ امداد هغه صورت کې زیاتو چې سو پر هغه موږ ته دا ګارنټي راکړي چې دا کرپشن کې بدان نه وای کیږي نو دا یو ډېر لوی سوال دی بیا افغانستان چې کم پوز تیاریږي لګیا دی هغه په حواله سره هم ډېر سوالونه اوچتېږي ټول کې لوی سوال دا دی چې هغه طریقه چې په کم باندې افغانستان پوز کې نوی خلک برتی کیږي هغه څومره جاچ پړتال څومره خکېږي لګیا دی آیا هغه دغه خلک دي چې هغه به پاتې شي یا هغه چې کم تنگریزه کې ډراپ آؤٹ ریټ یا خلک بګوره کیږي هغه چې کم شره ده هغه هم ډېر زیات اوچا ده
ډېر مننه محترم جانگیر خټک صاحب
ډېر مننه
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده د افغانستان پولې ته نږدې قبایلي سیمه پاره چنار کې نن اتم ورځ هم د غبرګو ځانمرګي بریدونو او د امنیت د نستوالي په ضد احتجاج دوام لري هلته د تیرې جمعې پر ورځ غبرګو چاودنو کې تر اتیا زیات کسان ووژل سو او په لسه هاو نور ژوبل دي ځای خلک وایي تر څو چې د پاکستان د پوج لوی درستیز ورسره ملاقات نه وي کړی هغوی ته اطمینان نه وي ورکړی تر هغو به دغه احتجاج جاری وي سادیا قاسم شاه نور تفصیل په دې رپورټ کې راکوي
د قبایلی سیمې کرمی ایجنسی پاره چنار کې په تیر جمعه دو بمی چاودنو کې دو او یا کسانو وجنې او د زخمی خلکو لپاره د وزیر اعظم نواز شریف هفته پس کوم د مالی امداد اعلان کړي. هغه یو ځل بیا د پاره چنار د دغه غمجن کورنو غم تازه کړي او وای وزیر اعظم د پنجاب او د پاره چنار د خلکو وینو کې هم فرق کوي او بیل بیل قیمت ورله لګولې ځکه هغوی دا مالی امداد ردوي. په پاره چنار کې هم د حکومت دغه رویې خلاف او دغه خلکو تحفظ غوښتنې لپاره د تیر جمعې راسي شروع شوی دغه احتجاجي درنې کې شریک یو مشر ډاکټر مجاهد حسین دیوري ته وتا د ټلیفون د لارې صدا وویل.
اصل کې کوم باولپور کې د ثانیا شوی د هغه خلکو د پوره پرایم منسټر سه 20 لک روپے اناونس کړی او زخمیانو لپاره 100 لک روپے اناونس کړی. نه مو یې چې مو یې پاکستاني نه یو مو خلک یې د پاکستان لپاره قرباني ټول عمر ورکړي دي. اخر دا مسلمانانو دي پاکستانيون دي چې او دا څه په دې څه نه دي شي دي دا څه ځکه کله خپل مجبوریا کې لګیا حل دا د څه جدي واقع وشولا.
یو بل مشر جمیل حسین توری هم ویل دغه مالی امداد بمی چاودنې کې زخمی شوی کسانو لپاره ډیر کم دی.
وزیر اعظم دا پیکیج ځکه مو ریجیکټ کو چندن په پاکستان کې دوا قانونونه جاری دي.
جمیل حسین توری د احتجاج کوونکو لا د لاسا ورکولو په ځای په هغوی ګولای ورولو هم غندنه وکړه او وی ویل چې دوی تخپل دشمن معلوم دی او په کار د په هغوی ډرون حمله وکړي شي او ختم کړي شي او دوی باندې چا ګولای ورولي داغه دې هم تپوس وشي.
پکور خدار دا زبی ولا زبی چې دی کومنوال دی دا پکور دی باندې دو ډرون حمله وکي او دا کومې د ماکې کور مکی کیږي دا د ماکونه د متا مو پاکستانیان یو متا مو سکیورټي دوی باندې مو عجیب دی او دوی مو باندې فایر کوي او الټا مو سکیور نه کوي الټا په مو فایر کیږي. نو مو ډیر افسوس کوو ډیر افسوس سره یو بل آرمی چیف نه دا مطالبه ده چې دسی کسان څنګه فایرینګ کې انوالو دي هغه دغه پکور ده چې پنسیوي سزا یې موت وي او مو دینه کامه توکو آرمی چیپ نه لرو.
په دغه بمی چاودنې کې د اغیزمند کورنۍ یو ځوان او مقامی خبریال جاوید وای
نو دلته شهید ته تیر شوي شهید ته 2 لک روپے ملو شي 2 لک روپے او زخمیانو ته بالکل چاته ملاو نه شي.
که یو طرف ته د وزیر اعظم نواز شریف په پاره چنار چپ پاتې کېدل بل طرف ته د وزیر اعظم نواز شریف په مالی امداد کې یو واضح فرق هم د دغلته خلکو زړونه دردولې دي. سادیه قاسم شاه وایس اف امریکا ډیو ریډیو پیښور.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د زموږ د ویبپاڼې پته ده voanews.com/diva. او اوس هم له پاکستان څخه یو بل راپور چې د پاکستان د کورنیو چارو مرکزی وزیر چودري نثار یو ځل بیا د هغه کسانو په ضد د سختو اقداماتو امر ورکړی چې په ټولنیزو رسنیو د ده په وینا فرقوي کرکې ته وده ورکوي. هم په عین وخت کې په کوټه ښار کې یو خبریال ظفرالله څکزی هم د پاکستان د فدرالي تحقیقاتي ادارې لخوا نیول سوی ظفرالله څکزی باندې تور دی چې په خپله پاڼه یې په امنیتي ادارو نیوکې کړي وي. تفصیل نوشروان کلندر راکوي.
د پاکستان د فوج مشر قمر جاوید باجوا او د ملک داخله وزیر چودري نثار علي خان په سوشل میډیا د حکومتي ادارو د مشرانو په بیانونو د غوسه او قهر ورسته د بلوچستان سرخار کوټه کې د مرکزی حکومت د پلټنو ادارې ایف ای ای چارواکو مطبوعاتو ته منلې ده چې د کوټه یو ځای خبریال ظفرالله اسکزی نیولې ده. په کوټه کې د خبریالانو تنظیم بلوچستان یونین اف جرنالیست او د اخبارونو نورو تنظیمونو په یوې ګډه غونډه کې د گرفتاری غندنه کړې او وای خبریال اسکزی د زیارت په ورځ نه بلکې د اختر نه یو ورځ وړاندې د خپل کور څخه نیول شوی دی. د خبریالانو د تنظیم له خولې چې حکومتي ادارې وای ظفرالله اسکزی په دې وجه نیولې دي چې په سوشل میډیا یې د امنیتي ادارو په خلاف نامناسبه خبرې کړې دي. خو دا نه ده معلومه شوی چې ظفرالله اسکزی په سوشل میډیا داسې څه خبرې کړې دي. د انټرنیټ د استعمالونکو تنظیم بولوبي یو فعال غړی اسامه خلجی وخت په وخت په داسې قسمه ګامونو خپل عکس العمل هم ښایي. ډیوه ریډیو ته وایي د قانون په دایره کې خبره کول د هر انسان قانوني او بنیادي حق دی. کوم خلک چې په سوشل میډیا په ځان نیوکې بدې ګڼي باید هغه ذمه وار خلک خپل کارونه سم کړي.
ټولو کې مخکې خدا خبره ده چې د اف ای ټی گرفتاری شروع کړی دی صاحب د یو ای چې انټرنیټ باندې چې خلک خپل لزارې رائے کوي هغه وجنه دی نسی لګیا دي چې حکومت ته تنقید ته دا یو بالکل غیر قانوني او غلط خبره ده چې دا ولې داسې کوي لګیا دي داسې کوي چې هغه اوس یلې کې چې خلک چې خپل خبره کوي وایي ته نه دی یاره دل پکار چې خلک چې څه فیډبیک ورکړي څه هغه خبره کوي پکار د حکومت ای خبره واوري دا ګوري زما خو خیال دی چې دا زمونږ حق دی مونږ پوره حق دی دا تاسو کوڅو چې دا که زمونږ دومره اپریشن شوی که زمونږ دومره سکیورټی دا نو بیا ولې چې د زمونږ مشران او زمونږ خلکو څخه پورې بمونو کې وړکی لګیا دي دا خو بالکل زمونږ حق دی چې دا خبره مونږ ته پوسوکو ظلم کیږي لګیا دي مونږ ته پکار دي چې پاکستانیان ټول یو ځای شي او حکومت ته وایي چې دا غلط کار دا ظلم نه دی کېدل پکار
د دین وړاندې د مارچ په میاشت کې هم وفاقي ادارې اف ای ای په سوشل میډیا د مذهب سپکاوي په تور درې تنه نیولیو او د دې نوړاندې هم یو شمیر تنانو ته نوټیس جاری کړی شوی وي د ملک داخله وزیر چودري نثار علي خان لخوا د قانون په ځای کونکو ادارو ته ورستو له هغه د ټولنیزو رسنو استعمالونکو په ضد د ګامونو پورته کولو امر شوی دی چې د کورم ایجنسی پاړه چنار کې په دوو خبرګو بمی 14 کې په لزګونو کسانو وجل شول بمی 14 کې د بیګونا خلکو د وجنې په پیخه د حکومت او امنیتی ادارو په خاموشه په سوشل میډیا سخت ټکونه وشول او ویل شول چې حکومت د پښتنو په روزانه نسل کوشه ځان نه جانه کړی دی لدی یو ورځ وړاندې د پاکستان د پوز سرلخکر جنرال قمر جاوید باجوا هم په خپل یو بیان کې ویلیو چې د دشمن هیوادونو استخباراتي ادارو په وینا ځنې خلک غواړي چې د پاکستان اولس په فرقیزو کرکو کې وویشي د مرکزی حکومت او پوز لخوا د سماجی ویب پاڼو یا انټرنیټ د لارې د خپل غږ پورته کوونکو د گرفتارو امر د سیاسي او مدني ډلو لخوا په سختو ټکو کې غندل شوی دی
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو سهارنۍ خبری خبرونه ته غوږ یاست او هم زو د خیبر ایجنسی لنډ کو تل ولوري ته چیرې چې د روغتیا مامورین وای او یا فیصد مور پلار د ناروغي څخه د ژغورنې د عمومي کمپاین په اهمیت نه دی پو تفصیل راکوي شاهین شاه په دې رپورت کې
په پاک افغان سرحدي پوله تورخم سره نږدې لنډ کوتل تقریبا 500,000 نه سیوا آبادی لري په سیمه کې واحد ایجنسی هډکوارټر نه یوازې نږدې سیمو شلمان شینواری خیبر بازار او تیرا ترڅنګ د افغانستان نږدې سیمو نه هم مریضان په دې یوازینی هسپتال بوج راوړي دغه مریضانو کې د نارینه او زنانو په شمول ماشومانو کچه هم سیوا ده کوم چې عام بیماریو نه علاوه په سلګونو شمیره روټین ټیکو ته هم راځي د لنډ کوتل ایجنسی هډکوارټر د پولیو د مخنیوي څانګې مشر محمد نقیب وینا ده چې ځایي خلکو ته د ټیکو اهمیت له علمي له وجې ماشومان په خپل وخت دغه روغتون ته نه راوړي
تقریبا چې 100 کې بمولا داسې 60-70% خلک ټیم باندې به وي چې راځي دا 30% خلک مونږ له په ټیم کله رانه شي یا د لیا ترانسپورټ مسله یا دوی پویا نشتا یا څه خو دې طریقو باندې هغه مونږ نه پاتې شي لکه دوی رانه شي رااله بیا هغه کله رام شي خو ټیم پکې وتلی ماشوم ته دوه خبرو ډیر مور ته کوجی او دا کارت سنبال ساته یو ماشوم ټیکا په ټیم باندې لگاوه بیا هغه په کارت شکل نه مونږ یې پارشه شاندې جوړ کړو پارشه د 15 من پورې اغل یا وساتی لیا ونه ساتي هغه مشکل مونږ ته کله جوړې دی شي
نقیب وای دوی هر کس ته د ټیکو اهمیت په اړه آگاهی ورکوي او په هر ځل خپل ماشومان ته په وخت دغه مخصوصی ټیکې لگاولو باندې زور راوړي او کوم ماشومان چې دغه لازمی ټیکو نه محروم پاتې کیږي هغه د خطرناکو بیماریو سره مخ کېدای شي خو کچره هر ډاکټر مور پلار باندې روټین ټیکې لازمی کړي نو نقیب خوشبینه ده چې ځینې بیماریان به په ماشومانو اثر ونه کړي
نو سپو یو خو مثال کې دلته مونږ ورکړی نه ولا چې کله سٹارټ وو که سپو یو مونږ سره پیډزو پیډی ډاکټرانو یا مونږ سره پیرامیډکس یا کلو کې کلینیکو والا یا نرس یا هر څوک چې هیلث سره تعلق لري او کو دوی دا زبان کولاو که چیرې تاسو ویکسینیشن وکړی نو دې سره تقریبا چې کېدی شي چې دومره ویکسینیشن زیات هم شي چې ما سره ویکسین هم شاټ شي او لږ ډیر بور سره خشي نو که چیرې دوی دا ویکسینیشن دپاره د مور ته ووایي چې دا ماشوم ته ټیکې ضرور دي نو دې سره به چې څومره ویکسینیشن زه نن کړم زه امید لرم چې دی یو په دوه به ما ویکسینیشن نور دې سره ښه کېدی شي
په وخت کې نه یوازې دغه ماشومان په سمدستي توګه د بیلابیلو بیماریو نه بچ کوي، بلکې هغوی د راتلونکي موسمي یا وبایي نور یو شمېر بیماریو نه هم محفوظ ساتي. او نقیب وایي د ماشومانو ټیکو لګولو ذمهواري نه یوازې د صحت چارواکو بلکې د هر مور پلار په غاړه لازمي ده. شاهین افریدی، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو ټی وی، لنډیکوتل، خیبر ایجنسی.
په ایران کې په کال 1901 اتیایم کې د اسلامي انقلاب دراتلو د لومبه ورزینه امریکای سره د ایران سفارتي او نور هر قسمه تعلقات ختم را روان دي. د امریکای د پخوانی صدر اوباما په دور کې امریکای او نور عالمی طاقتونو سره د ایران په لانجمن اټومي پروګرام د روغې جوړې راتلو او په دې لړ کې د یوې لوزنامې دسخت کېدو وروسته د امریکای او د ایران ترمنځ د تعلقاتو د بحال کېدو تمه کېده، خو تر دې دمه پورې په دې لوري هیڅ پرمختګ نه دی شوی. د امریکای مشهور اخبار نیویارک ټایمز په دې موضوع خپل یو تازه اداریه کې تفصیلي بحث کړی دی. د اداریې سرخط دی د ایران لانجا. نیویارک ټایمز د خپل اداریې په شروع کې لیکلي دي چې د وړاندنی صدر اوباما د حکومت په سفارتي ارمانونو کې دا هم یو لوی ارمان و چې ایران سره خواږه تعلقات بحال کړي. د دې ارمان پوره کولو لپاره عالمی طاقتونو سره د ایران په لانجمن اټومي پروګرام د لوزنامې دسخت کېدو وروسته امریکې په ایران لګیدلي ټول عالمی اقتصادي بندیزونه ختم کړي دي، خو وقتی طور جوړ شوي ښه حالات معلومیږي داسې چې اوس د خطرو سره مخ دي، ځکه چې ایران د خپلو سیاسي او علاقایي غرضونو حاصلولو لپاره په خپلو خفیه هلو ځلو باندې عمل پیرا دی او دیس از واشنګټن سره فکرمندي پیدا کړې ده. خود علاقائی مقصدونو د حصول لپاره د ایران علی زالیوم د صدر ترامپ سعودي عرب ته د ټیټېدو له سبب زیاتې شوې، ځکه چې ایران او سعودي عرب دواړه د یو بل سنگین رقیبان دي. نیویارک ټایمز په خپله اداریه کې لیکي چې د امریکې او د ایران د زړه بداوي بله وجه د شام روان جنگ دی، چرته چې ایران او امریکا د شریک دشمن دولت اسلامي خلاف په جنگ کې د اخته کېدو باوجود د جدا جدا غرضونو او مقصدونو په لار روان دي. د ترامپ حکومت په دې فکر مند دی چې د شام د صدر بشار الاسد د ملګرتیا له سببه ایران په عراق او شام کې خورې ورې علاقې قبضه کولی شي او دا شان د تهران او لبنان ترمنځ د فاصلې به راغونډي شي، چرته چې د ایران په مرسته قائم حزب الله له به ایران ته وسلې او نور فوجي سازو سامان رسول ډیر آسان شي. نیویارک ټایمز لیکي چې په شام کې په کال 2011 کې د خانه جنگي د انخطو لومبه ورځنه ایران د شام د صدر اسد هر قسم مرسته کوي. په شام کې د ایران مفادات په عراق کې د ایران مفاداتو نه اکثر بدل دي. ایران په عراق کې دولت اسلامي سره جنگیدلې ده، خو په شام کې د صدر اسد ملګرتیا کوي. نیویارک ټایمز خپل اداریه کې زیاتوي چې په سیمه کې د جنگونو د لاسه په لګیدلي اور تیل اچونکی ملک روس دی. روس د ایران نه پس د بشار الاسد دویم لوی حفاظت کوونکی طاقت دی. روس تیرو ورځو کې دړکه کړې ده که امریکا په شام کې د خپلو عملیاتو نه لاس په سر نه شوه، نو روس به ورله هوایي جهازونه راغورځوي کوم چې د شام په فوزونو بمباری کوي. نیویارک ټایمز د خپلې ادارې په اخیر کې لیکلي دي چې د صدر ترامپ د ایران په حکومت د خپو دربولو له سببه شام کې د امریکي فوجي کردار فراخه کېدی شي او دولت اسلامیه ته د ماتې ورکولو په ځای به امریکا اوس شام کې د ایران د مخ مروت د خورېدو په لار کې بندونه تړي. خو دا کار د خطرو نه خالي نه دی. ایران یو ډېر ستغ ملک دی او په ډېره ځیرکتیا ورسره معامله شړل پکار دي، نه چې کمزورې دشمني وګڼلې شي.
د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو د ګلاو قدر من اوریدونکو تاسو درې ساعته سهارنۍ خپرونې واورېدلې. په یو څو شېبو کې هم دا خپرونې پای ته رسېږي، خو تاسو کولی شئ چې زموږ په ویب پاڼه باندې که چیرې له تاسو څخه خپرونې پاتې شوې وي نو هلته هم اوریدلی سي، لیدلی سي او هم مهم راپورونه لوستلی سي. د ویب پاڼې پته ده voanews.com/diva. دې تر څنګ تاسو ته یادونه وکړو چې د مازیګر په شپږ بجې به د پاکستان په وخت او پنځه نیمه بجې به د افغانستان په وخت زموږ همکاران له تازه خبرونو، رپورټونو او مرکو سره ستاسو درانه خدمت ته راځي. ډیوه ریډیو سره اوسئ. یو څو شیبو کې به په همدغه څپو د مشال راډیو خپرونې اورئ، تر څو زه نصیر احمد کاکړ سره د پروډیوسر زاهد خټک له تاسو څخه اجازه غواړو. تل خوشحاله، سرلوړي او بریالي اوسئ.